ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
گران اوریدن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ڈی ور ریڈیو دا نند زیارت روز د کال وزرا ولسم د ستمبر د میاشتي سوار لسم انټرا دا وخت په پاکستان کې د سحر شپک په افغانستان کې په نیمه بجې دي او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د شور ورز دا او د شپې 9 بجې دي د وایس اف امریکا ڈی ور ریڈیو په دینیم ساته خبری خبرونه کې درته زاد نان رشید هر کله ویم د ټولونه اول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی امریکہ پا افغانستان کی دا افغان ځواکونو په مرسته د طالبانو او د داعش په خلاف سکل نږدې 300 هوایی بمباری کړی دی یوازې د اگست په میاشت کې 1555 بمونه په وسلوالو غورځول شوی دی د ملګرو ملتونو ماهرین وایي په زرګونو کډوال په زور زبردستی د بې درکۍ د خطرو سره مخامخ دي په زور زبردستی د بې درکۍ لپاره د ملګرو ملتونو ډله په حکومتونو او نړیوالې ټولنې تور لګوي چې دوی په دې جرم سترګې پټې کړې دي او د امریکا او د ناټو هیوادونو د اندېښنو باوجود ترکی د روس نه د میزایل د دفاعي نظام سودا کړې ده د ترکی صدر اردوان وایي د دفاع لپاره به ټول ګامونه پورته کوي پینټاګان ویلي ناټو دفاعي نظام ترکی د هر قسم خطرونه بچ ساتلی شي د خبرونو تفصیل ته راځو د یو وړې شان د میروستا ناټو د افغان ځواکونو په مرسته د اگست په میاشت کې طالبانو او د داعش وسلوالو په مرکزونو 1555 بمونه غورځولې دي د امریکایي چارواکو په خبره د کال 2012 راسي دا تر ټولو ډیر بمونه دي چې د طالبانو او د داعش وسلوالو پر ضد استعمالیږي په افغانستان کې د ناټو پوز ویان بیل سلفن وایي دا کال د کال 2012 کې تر اوسه د طالبانو او د داعش وسلوالو پر ضد یې 300 بمونه غورځولي ښاغلي سلفن ویلي چې ډیره دا بمونه د جنگ په مهال استعمال شوي د هغه په وینا د دغه بمونو له برکته افغان امنیتي ځواکونه یو شمېر سیمو له طالبانو بیرته نیولې دي د دې بمونو زیاته برخه د افغانستان په ختیز او جنوب کې په طالب او داعش جګړمارو باندې استعمال شوې دي د ملګرو ملتونو کارپوها وایي په زرګونو کډوال په زور زبردستۍ د بې درکۍ خطرو سره مخامخ دي په زور زبردستۍ د بې درکۍ لپاره د ملګرو ملتونو ډله په حکومتونو او نړیوال ټولنې تور لګوي چې دوی په دې جرم سترګې پټې کوي ځکه چې په عامه توګه دغه شان خبرونه مخې ته نه راځي او نه چاته سزا ورکول کیږي په زور د بې درکۍ لپاره د ډلې مشر برنارد ډویم وایس اف امریکا ته ویلي چې د دې کچه او لوړتیا معلومول ډیر ګران دي ځکه چې دا کار په غلا او د خلکو نه پټ کیږي هغه زیاته کړه دا عمل د نړۍ په هر برخه کې کیږي د امریکا او ناټو هیوادونو د اندېښنو باوجود ترکی د روس نه د S-400 میزایلي دفاعي نظام سودا کړې ده د ترکی صدر اردوان وایي د قومي دفاع لپاره به ټول مناسب ګامونه پورته کوي او د چا انتظار نشي کولی د پینټاګان ویان جانی مایکل خپل یو بیان کې ویلي د S-400 معاهدې په اړه موږ خپلې اندېښنې ترکی چارواکو سره شریکې کړي او په سیمه کې د ترکی حفاظت لپاره د ناټو دفاعي میزایلي نظام یو ښه لار وه ترکی د ناټو ملګرو هیواد دی خو روس نه د میزایل اغستو په اړه یې هغه اندېښنې په شا غورځولې وي چې آیا دغه میزایل نظام به د ناټو جنگي وسلې سره سمې اخري او کنه بل اړخ ته د اروپا اتحاد کمیشن صدر جین کلاید جنکر د ترکی په اروپا کې شاملېدلو درخواست نامعلومه وخت پورې ځنډولی دی او علت یې د بشري حقونو نه پوره کولو بیانوي تیره ورځ د امریکا هوایی فوز سویلی سومالیا کې عملیات کړی چې پکې د الشباب وسلوالې ډلې شپږ کسان وجلی روانه میاشت کې د امریکا فوز دا څلورمه حمله ده د افریقا لپاره د امریکا اعلی فوزي چارواکي خپل یو بیان کې ویلي دغه عملیات د سومالیا پلازمینه موګادیشو سره نږدې کړی دي د ښار میئر وایي دغه هوایی بریدونه د کینیا بارور په کلي کې رامنځته شوي او د الشباب وسلوال یې په نښه کړي تر اوسه د مړو شناخت نه دی کړی شوی خو ولې تیر وختونو کې امریکایي هوایی فوز په داسې بریتونو کې د الشباب یو شمیر مشران وجلی چې پکې د دغې ګوند مشر احمد ګودنی په کال 2014 کې وجلی وو الشباب وسلواله ډله د کال 2016 راسي هڅه کوي چې د سومالیا کې حکومت قبضه کړي او په سیمه کې د خپلې مرضۍ شریعت ناپیس کړي
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدمن اوریدونکو تاسو ډیو ریډیو ته د واشنگتن نه نیخ پنیغه غوږی تاسو خبرونه واوریدل. وسره زوخ د رپورټونو پاړخته امریکا په افغانستان کې د افغان ځواکونو په مرسته د طالبانو او د داعش په خلاف سکل نږدې 300 هوایي بمباری کړی دی. یوازې د اگست په میاشت کې 1555 بمونه په وسلوالو غورځولی دي. د دغې تفصیل نور سره زمونږ همکار زید خټک په دې رپورټ کې راکوي.
د امریکا فوجي چارواکي وایي اگست میاشت راسي طالبانو او داعش وسلوالو پر ضد یې 1555 بمونه استعمال کړي. دوی وایي دا د کال 2012 راسي د بمونو تر ټولو لوړه شمېره ده چې استعمال شوي. افغانستان کې د ناټو د مشن ویان د امریکا بحري ځواک کیپټن بل سالون ویلي د دې کال پیلېدو راسي ناټو د افغانستان ځواکونو سره په مرسته د ترهګرو پر ضد 2500 حملې کړي. خاغلی سالون وایس اف امریکا ته ویلي دغه حملو کې 1500 ستراتیژیکي حملې وې چې ورسره د جنگ میدان کې حالات بدل شوي. دغه حملې په ځمکه موجود افغان ځواکونو سره مرستو لپاره شوي. خاغلی سالون ویلي F-16 جت الوتکو او ډرون الوتکو د لارې دغه حملو کې زیاتوالی د پخوانی صدر باراک اوباما په وخت کې راغلی و. ویاند ویلي زیاتره حملې شرقي ننګرهار او سویلي هلمند ولایتونو کې ترسره شوي. چارواکی گمان کوي د داعش سره تړاو لرونکي خراسان ډله د ننګرهار سویلي ولسوالو او د هلمند زیاتره ولسوالو کې مرکزونه لري. هلمند د افغانستان تر ټولو غټ ولایت ته او د کوکنارو د فصل لپاره هم دغه سیمه یادېږي چې د طالبانو د کنټرول لاندې ده. د امریکا لخوا هوایی بریدونو کې دغه تاریخي زیاتوالی په داسې حال مخې ته راغلی چې تیره میاشت صدر ټرمپ د افغانستان 14 کلن جنگ لپاره نوي پالیسي اعلان کړه. صدر ټرمپ د منسوبې تر مخه اضافه عسکر او افغان ځواکونو سره مرستو لپاره خارجي هوایی مرستو کې اضافه پکار ده چې ورسره د عام خلکو مرګ جوبلا کې زیاتوالی اندېښنې هم څرګندې شوي. تیرونه د امریکا یو هوایی حمله کې لکتر لګه 20 عام تنان وجل شوي وو او 14 نور جوبل وو. د ملګرو ملتونو چارواکي وایي افغانستان کې د کال 2012 لومړۍ شپږ میاشتو کې د عام خلکو په مرګ جوبلا کې 3% زیاتوالی راغلی.
قدمونه اوریدونکو تاسو ډیو ریډیو ته د واشنگتن نه نیخ پنیغه غوږی. څرنګه چې تاسو د زید خټک رپورټ واورېدو هم دغه شانتي زو پاکستان کې چې د یو شمېر ترهګر ګوندونه چې دي هغه میشتي او په تروس ورستو کې نړیوال کم طاقتونه چې دي هغه په پاکستان باندې غږ کړی دی چې دغه ترهګر ګوندونه چې دي دا دې ختم کړی شي. په دغه اقلم باندې په عالمي مطبوعاتو کې سره باندې مختار خلیل لته په یو رپورت کې بیانوي.
نن د امریکای د مشهوري ورځپاڼي د نیویارک ټایمز په مخامخ پاڼه پاکستان کې د روانو انتخابونو په حق لا یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان کې به ترهګر تنظیمونو ته په انتخابونو کې د برخې اخیستو اجازت نشي ورکول کېدی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې پاکستان کې یو شمېر ترهګر ګوندونه موجود دي. په دې کې بعضې ډلې د حکومت لخوا د بندیزونو لګېدو باوجود ښه په تسلی سره خپل کار روزګار کوي. دې ترهګر ګوندونو په خپلو هلو ځلو د پاکستان په خلکو کې لوی شمېر خلک د ځان ملګري کړي دي او دا خلک اوس د دوی ووټران هم دي. اخبار لیکي چې د پاکستان الیکشن کمیشن د یوې سیاسي پارټۍ مسلم ملی لیگ د رجسټر کولو نه انکار کړی دی ځکه چې د دې پارټۍ په شاته ترهګر ګوند لشکر طیبه ولاړ دی. کچری د پاکستان الیکشن کمیشن دغه سیاسي پارټۍ له قانوني حیثیت ورکړې وي نو دا به په اصل کې لشکر طیبه ترهګر ګوند له قانوني حیثیت ورکړې وي. نیویارک ټایمز خپل مضمون کې لیکي چې پاکستان کې د سیاسي پارټو تاریخ په انتخابونو کې د دوی د شر فساد د کردار نا ڈک دے. د زینو پارٹو خو باقاعدہ عسکری سانگی جوڑی دی. نورو ڈیرو پارٹو زان لا خپلی وسلبند ڈلی او د جرائم پیشہ خلکو پورا نیٹ ورک ساتلی وی او د انتخابونو په وخت نخپل کار اخلی. نیویارک ټایمز انکشاف کوي چې د غیر قانونه ګرځولې شو ترهګر تنظیمونو ځینو کسانو اکثر په انتخابونو کې ګټه هم کړی وی. په دې لړ کې لشکر طیبه او د دې د اولس خېګړې د کارونو څنګه جماعت الدعوا د ذکر وړ ګوندونه دي. دې ګوند د پاکستان د مخبره د مضبوطې ادارې ایسای په هدایاتو د 11 سپتمبر د حملو نه وروسته خپل نوم بدل کړی دی. د پاکستان حکومت نن هم لشکر طیبه او جماعت الدعوا د یو بل نه جدا تنظیمونه ګڼي، خو داسې نه ده. په اصل کې دا هم د یو ګوند دو مخونه دی. د پاکستان فوز او د مخبره اداره نن هم د دوی په شا ولاړ دی، ځکه چې همدا ګن د پاکستان فوز سره د هندوستان خلاف په کشمیر کې د جنگیدو یو مضبوط ګن دی. د پاکستان فوز هم د دې ګن جنگیالي افغانستان کې دننه جنگیدو را لیږي، او هم د دې ګن جنگیالو بلوچستان کې بلتونخوا خو سره خکر آرام کړی دی. خو نیویارک ټایمز لیکي چې د لشکر طیبه یا د جماعت الدعوه اکی یو مشن یا کار ترهګری هم نه ده، بلکې د دې ګوند کوشش دی چې بغیر د سخون خرابې او د اصلاحاتو په ذریعه پاکستان نه یو سوچا اسلامي مملکت جوړ کړي. همدغه وجه ده چې جماعت الدعوه پاکستان کې ډیر هسپتالونه او ایمبولینس سرویس چلی او خلکو ته ځان د خیر خیګړې د یو تنظیم په شکل کې ښکاره کړی دی. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په اخر کې لیکي چې جماعت الدعوه په داسې وخت کې د یو سیاسي پارټۍ جوړولو هڅه کړې ده، هر کله چې دا ډله او پاکستان دواړه نن سبا د سخت بین الاقوامي فشار لاندې دي، ځکه چې امریکي او ملګرو ملتونو لشکر طیبه او جماعت الدعوه دواړه ترهګر ډلې اعلان کړې دي. پاکستان د امریکې د خوشحالولو دپاره د دې ګوندونو مشر حافظ محمد سعید د کور دننه نظر بند کړی دی او د ده په تنظیم سارنه مقرر کړې ده.
د وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
ډیوه رادیو هر ورځ تاسو ته د پاکستان په وخت سهار شپږ نه 9 بجو پورې
او د ماښام له شپږو څخه د شپې تر 12 بجو پورې
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه مرکې،
او په سیاسي، اقتصادي، ادبي او شعر او شاعري د خبرو اترو پروګرامونه وړاندې کوي.
قدم د اوریدونکو تاسو د ډیو ریډیو ته خوښ وګیا، او دا وخت چې د مونږه د ملګری ملتونو یو رپورت ته ځو چې وایي چې د ملګری ملتونو ماهرین وایي په زرګونو کډوال په زور زبردستۍ د بيدرکه د خطرو سره مخامخ دي. بيدرکۍ خطرو سره مخامخ دي. په زور زبردستۍ د بيدرکۍ لپاره د ملګرو ملتونو ډله په حکومتونو او نړیوال ټولنه باندې تور لګوي چې دوی په دې جرم باندې سترګې پټوي. په دې اړه باندې د وایس اف امریکا یو رپورت د اربا محمود علي د خلینا ورو
د مهاجرت او په زور د بيدرکۍ ترمنځ نیخ په نیغه تړون په ګوته کوي. رپورت زیاتوي چې په ځینو کیسونو کې دوی لیدلی دي چې ځینې خلک د خپل حکومت لخوا په زور د بيدرکۍ لیرې مهاجرت وکړي، او یا بیا نور د سفر په وخت سیاسي یا نور وجوهاتو په بنیاد وتښتول شي. د کې بل شوی دی چې کله یو مهاجر د واپس لګلو د عمل نه تیریږي یا په بندیخانه کې وي، نو دې په زور بيدرکۍ کېدلی شي. دا د انساني قاچاق له وجې هم رامخته کېدلی شي. د انسانانو په زور بيدرکۍ ډېره پراخه ده، خو په زور د بيدرکۍ لپاره د ډلې مشر برنارد دوهم وایس اف امریکا ته ویلي چې د دې کچا او لوړتیا معلومول ډېر ګران دي، ځکه چې دا کار په غلا او د خلکو نه پټ کیږي. د زیاتوي د عمل د نړۍ په هر برخه کې روان دي. د دې مثال په توګه لیبیا او د شام نه کډه کوونکو ذکر کوي.
Similar instances in South Asia as well.
همدا سه معاملات په سویلي ایشیا کې هم را مخته کیږي، په خاص توګه د روهینګیا د کډوالو معاملې کوو کتلی شي. د منځنی امریکا او مکسیکو د لارې د تونکو د بيدرکې شوی کسانو لیکلي ثبوتونه هم موجود دي. رپورت کې په سودان، اریټریا او پسیما کې موجود د انساني قاچاقبرو او سمګلرانو د جال پلو اشاره هم شوه. ماهران وای د کډوالو لخوا د مهاجرت لپاره د خطرناک لارو خپلولو لوجه دوی د بشري حقوقو د سرغړونو او په زور د بيدرکۍ غوندې خطرو سره مخ کیدل شي. رپورت کې په حکومتونو غږ شوه چې په کور دننه یا د دوی د هوادونو د لارې تلونکو د بيدرکۍ شوی کسانو ټول معلومات راجمع کړي، او د بيدرکۍ کډوالو د را معلومو لپاره ټول ګامونه پورته کړل شي.
تاسو د ټولو غږ
ډیو رادیو
د جیوه ریډیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
ستاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
جیوه ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سهار شپږو نه تر نهو بجو پورې
او د ماښام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اورېدی شئ.
دا ډیوه ریډیو دا او تاسو د خبری خپرونه اورئ. دینه پس په د پاکستان په وخت په شپږ نیمې بجې او د افغانستان په وخت په شپږ بجې به تاسو ته بی بی شیرین پروګرام زمونږ همکاران سمینه احسن او ارباب محمود علی وړاندې کوي. هیرولې مه هیروئ. قدمونه اوریدونکو زو بلوچستان اړخته چرته چې په د کویلی پکان کې کم په تیر پنځه ورځو کې اته کسان مړه شوي دي. دغه کسان چې دي دغه تکي زیاتره اکثر د خیبر پختونخوا نه راځي او د اخیو تعلق د سوات یا د شنګلې سره وي. دغه پیښې ورسته چې دی هغه وخت په وخت باندې راځي او موږ تاسو ته په دغه باندې رپورټونه درکو. خو حمید سمسور دغه رپورټ راکړی دی چې په تیر پنځه ورځو کې اته کسان وژل شوي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
چارواکی وی د کویلی د کندغه نویانه پیشه ل کوټ شار زخه د شمال ختیس په لور د 225 کیلومتر په واټن باندې په دوکۍ کې رامنځته سپله. د دوکۍ د پولیسو ایوالی رتبه مشر وویل چې د اخترزی په سیمه کې د کویلی په کان کې زارجان غاز جمع شوی چې په نتیجه کې یو درنګ وهونکی مرسو او بل بیا به وشدی. پولیس وی چې دوی دواړه د افغانستان اوسیدونکي دي. په بلوچستان کې د کویلی په قانونو کې په تیری وونۍ کې دا درېیمه پیښه ده چې رامنځته کېږي چې تر اوسه پورې اته کسان پکې وژل شوي دي. پرون نوړمه ورځ هلته پارنایی کې د هزار ډم په سیمه کې په یو کان کې د زارجان ګازو له سببه څخه درې کسان پاک رسېدلي وو. او دغه ډول د ستمبر د میاشتې پر اتمه باندې و کوټې ته نږدې د سورنج په سیمه کې هم په یو کان کې د زارجان ګازو له سببه څخه څلور تنه وژل شوي وو. په بلوچستان کې د کویلې د مزدورکار خلکو د سازمان مشر بخت نواب وی چې په قانونو کې د مزدوران خلکو د ژغورنې لپاره ګامونه نه دي اخیستل شوي. حمله دغه سبب هر ورځ د دوی مرګونی پیښې رامنځته کوي.
په ماینس کې چې د سیفټی حالات نه وي، د دې باقاعده انسپکشن نه وي، د هوایي نظام صحیح نه وي، نو د دې په وجه باندې دا حادثات هر کال کېږي. سالانه تقریبا د 50 پورې د 50 کسانو پورې شهیدان کېږي د کویلې په مختلف قانونو کې په مختلف ځایونو کې. دا د صوبایي ګورنمنټ ناهیلي ده چې دیو د دې لیبر قوانین نه دي جوړ کړي. دغه د ماینز اکټ 1923 او دا چلیږي ته اوسه پورې. نو د صوبایي ګورنمنټ خپله ذمهواري نه اخلي. بیا دا وایي چې بیا دا رجسټر نه ته زموږ نه په یو ټن باندې 10% ټیکس علي، یعنی 1300 روپۍ ټیکس په یو ټن باندې.
د بلوچستان چیپ ماینز انسپکټر افتخار احمد بیا وویل چې دا درې واړه پیښې چې رامنځته شوي دي دا د اختر د رخصتۍ وروسته چیپ ماینز انسپکټر د دې کتنه نه ده کړې. دوی په تازه لباندې کار شروع کړی دي.
طریقہ خدا دے دے چیکم وقت لیبر واپس راضی اول دا دا کمپنیز میں واری دی راضی سٹاف سے تھی اول انسپیکشن کی آگے بعد ورکر دیا تھا پریج دے کے تصوبہ سرم دنن او اپن کار کا.
چیپ ماینز انسپکټر افتخار احمد پر مخ زیاته کړله چې سږ کال په بلوچستان کې په قانونو کې 12 پیښې رامنځته شوې دي. په دې کې 22 کسان وژل شوي دي. افتخار احمد دا خبره هم وکړله چې سږ کال دوی د بلوچستان په مختلفو سیمو کې 15 ماینونه تړلي دي، 15 جرمانه کړي هم دي. په بلوچستان کې پارنایی، مچ، سماولنګ، ډګاري، ډاډر، کچی، پکوټا او په لور لایي کې د کویلی، کرومایټو او د سنگ مرمر تر 14,000 زیات قانونو ته اجازه ورکول سوې ده. خو په دوی کې رجسټر یوازې 15,000 دي او دغه ډول غیر قانوني سیالاټمنټ نه وي سوی، هغه هم ډیر زیات دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دمن اردن کو تاسو ډیور ډیو ته وګه او وس یو رپورت درو هینګیا مسلمانانو پاړه باندې نن 13 ورځ د ملګرو ملتونو یو غونډه شوې دا درو هینګیا په کې روانه شخړې پاړه په کې خبرې ترې کړې دي. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انټونیو ګوتریش دا ویلي دي چې دغلته کې کم شخړه روانه ده، دغه کې د مسلمانانو نشل کوشي کېږي، تباهي روانه ده دغلته کې. تر اوسه پورې په دغه پیښه کې چې دی 300,000 او 70,000 خلک چې دي هغه بنگلاديش ته په کډه کولو مجبوره شوي دي، او 1400 زیات کسان چې دي هغه وجل شوي دي. نور تفصیل سره زمونږ همکار محمد افضل پرې رپورټ کوي.
نن په ملګرو ملتونو کې بعد د میانمار کم شمیره روهینګیا مسلمانانو پر ضد په راخین ریاست کې شوي تشدد او د هغې له وجې په لویه کچه یو بشري بحران راپیدا کېدو په مسلې با بیړنۍ غونډه ترسره کیږي. دا په داسې حال چې بلخوا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ اجلاس هم پیل شوی. د میانمار مشرې آنګ سان سوچی جنرل اسمبلۍ غونډې ته خپل راتګ منسوخ کړی. په ګرد نړۍ کې د میانمار په راخین ریاست کې د روهینګیا مسلمانانو کلي کورونه په سوځولو او د خپلو کورونو کډې کولو په معاملې سخت عکس العمل رامخې ته شوی. بشري حقونو ادارو په شمول سماجي ویبپاڼو باندې هم د میانمار مشرې آنګ سان سوچی باندې سختې نیوکې شوي او د هغې نوبل جایزه واپس اخیستو غوښتنې هم شوي. ملګرو ملتونو شمیرو تر مخه 300,000 خلکو بنگلاديش ته کډې کړي، چې پکې زنانه او ماشومانو په خپلو خپو 100 ورځو پورې پیدل سفر هم کړی. چین د میانمار نږدې ملګری هیواد دی. د چین خارجه وزارت د میانمار د حکومت ډاډګیرنه کړې چې په هیواد کې د امن او استقامت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د امنیسټي انټرنیشنل ډایرکټر تیرانا حسن ویلي خلکو 100 ورځو پورې خپلو خپو سفر کړی او د هغې تشدد ځان بچ کړی چې ډېر په نظامي ډول پیل شوی. د میانمار حکومت په خپل ځان لګېدلي تورونه رد کړي او ویلي چې د روهینګیا مسلمانانو یاغي ډلې آرسا د تشدد په کاروایانو کې ملوث دي. آرسا د روهینګیا مسلمانانو تندروه ډله ده چې د میانمار پوځ او پولیسو پر ضد د ترهګرۍ په کارونو کې ډېره فعاله ده. د میانمار په راخین ریاست کې د 13 اگست په 15 نیټه د هغې وروستو د عامو روهینګیا خلکو پر ضد د تشدد حالات جوړ شول چې کله د روهینګیا یاغي ډلې آرسا لخوا د میانمار پولیسو په یو شمېر چک پوستو باندې حملې وشوې. یاغیانو په خپل دریس کې وویل دوی خپل کم شمېره روهینګیا مسلمانان د پوځ او د پولیسو عملیاتو بچ کول غواړي. د تشدد په پیښو کې 1400 عام ملکی وګړي وژل شوي او باقی پاتو بنگلاديش ته کډې پیل کړي، چرته چې د ملګرو ملتونو ادارو په مرستو د کیمپونو انتظام هم شوی. د امنیسټي انټرنیشنل ډایرکټر تیرانا حسن ویل په غټه کچه د کم شمیره روهینګیا مسلمانانو کورونه سوځول شوي او د میانمار حکومت دا عملیات جایز او قانوني ګرځولو هڅې کوي. په ملګرو ملتونو کې کیدونکې غونډې په اړه د سویډن سفیر اولوف سکوګ ویل موږ دا غونډه دې لپاره هم رابللې چې نړیواله ټولنه ډېره اندېښمن او تشویش لري چې کوم حالات د میانمار په راخین ریاست کې رامخته شوي. جین لیبی څوک چې د یونیسف سره کار کوي وایي چې کیمپونه دا وخت د تنکي ماشومانو ډک دي او د هغوی حالات هم ډېر خراب دی. د زیاته کړه چې دا وخت نږدې 200,000 ماشومان د مشکلاتو سره مخ دي. ملګرو ملتونو امداد په شمول نړیوالو هیوادونو هم د بیکوره شوي روهینګیا مسلمانانو سره لاس امداد پیل کړی. روهینګیا د میانمار کم شمیره نسلي خلک دي چې د شهریت حق نه لري او په بنگلاديش کې ورته هم د شهریت حق نه دی ملو شوی.
قدم نه رودونکو اواز زو واپس خیبر پختونخوا ته، چرته چې ویل کېږي چې په کال 2014 کې په ثابت پاکستان کې د گاډو خرڅ چې دغه سیوا شوی دی او دغه خرڅ اضافه چې ده هغه 50% وه. یعنی په کال 2014 کې کم گاډي چې خرڅ شوی ده نور کله په نسبت باندې په هغې کې 50% اضافه شوې ده. خو دغلته کې خلک بیا دان دښنیم لري چې دغلته کې په روډونو چې دی هغه د دې لپاره تیار نه دي، هلته کې دومره زګې نشته، بل د دې نه علاوه پارکینګ چې دی هغه یو شمېر مسلې راځي. نور تفصیل سره ریاض حسین په دې رپورټ کې راکوي.
په پاکستان کې د مختلفو کمپنو لخوا جاری شوی په بیان کې ویلي شوی دي چې د کال 2014 په مقابله کې روان کال 2019 مالی کال کې 50% زیات گاډي خرڅ شوی دي، چې بنیادی وجه د بانکونو لخوا د قرضو په صورت کې او په مارکیټ کې د نوي او جاپانی گاډو د راتګ په وجه باندې خلک گاډي زیات اخلي. او په مردان دله کې مقامی د گاډو ماهر محمد نومان وایي چې زیات خلک جاپانی استعمال شوی گاډي خوښوي، چې وجه یې د مقامی کمپنو جوړ کړی شوی گاډو قیمتونو زیاتوالی او د سہولتونو نشوالی روان دي کیږي په پاکستان کې مطبوعات د سوزوکی، هونډا او انډس موټرز په حواله وایي چې د سوزوکی کمپنۍ په گاډو کې 44%، انډس موټرز 60% او هونډا موټرز کې 3% اضافه شوې ده. د مطبوعاتو په وینا تیر کال 2014 کې 15,000 گاډي خرڅ شوي وو، خو روان کال 2014 کې دغه تعداد 2,000 ته رسیدلې ده. هم د دې ترڅنګ د مختلفو کمپنو لخوا دا خبره هم څرګندېږي چې د غټو گاډو په خرڅون کې هم زیاتوالی راغلی دی، چې بنیادي وجه یې د سی پیک په حواله اقتصادي حل زلی خود لیکيږي. د یو اندازې مطابق د پاکستان په کراچي ښار کې پر روزانه توګه د 10,000 تر 200,000 پورې ګاډي په سړکونو باندې ګرځي، او هر میاشت په دې کې 14,000 ګاډي نور هم زیاتیږي، چې لوجي په خارونو کې د ټرافیک جیم نه علاوه د کار پارکینګ یا ګاډو د ودرولو یو غټه ستونزه هم راپیخه ده. په دې حق له مقامي اوسیدونکو بخت محمد وایي چې د حکومت له طرفه د ټرافیک اصول نه عملي کیږي.
گاڑی خورال لوٹتا اور روڈ باندې کتا سو گورے، خاص کر دے چھٹے وقت کتا سو گورے روڈو نہ بند سی بیپور پارٹیشن چ کم روڈو نہ جوڑ سی دی اگ روڈو نہ دی فلو پہ سی واقعی اور روڈو نہ اگ دی قانون دا دے چ کم دے کہ پلازا جوڑے گی 23% ایریا چ کم دے نہ غبا ایلوکیٹ کی گی دغه تا کار پارکنگ تا اگی پاکستان کے پٹی کی اگی دستو کی دست خپل مفاد دا پارا پر نقشہ کی پلازا کے 23% ایریا ہر پلازا کے دا کار پارکنگ پر تم جوڑ سی خود بیا دغه کار پارک چ کم دے نہ اگ بیا مختلف دکانوں لور کی سی اغلان دی کی بیا کاروباری سرگرمی کی خود پیدل کلو والا تا یا دغه سم مریض شو یا مشران شو یا زنانه شو او ته دمرا سوند را مخه تشی
یاد دی ویچ په ملکی سطح باندې صرف درې کپنه سوزوکی، هونډا او انډس موټرز د گاډو د جوړولو کار سرتر سوی، خو زیاتره خلک د بهر هیوادونو جوړکړي شی گاډو استعمال ته ترجیح ورکوي، او د حکومت لخوا د دریو کالو زړو گاډو د راغښتو اجازه هم ورکړي شوې ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
او وس وخت شو د اداري چې د واشنگتن نظر وړاندې کوي.
د انګولا خلکو د اگست په 23 تاریخ د صدر جوز ایډوریډو په ځای ځان له د نوي صدر د غوره کولو لپاره په عامو انتخابونو کې ووټونه واچول. صدر جوز ایډوریډو په انګولا دوکم سلویخت کاله حکومت کړی دی. په انګولا کې د 23 اگست انتخابونه په کال 1915 کې پرتګال نه د آزادېدو وروسته د انګولا سلورم عام انتخابونه وو. جوز ایډوریډو په کال 1931 کې د ملک د لومړي صدر اگستینو نیټو نه اقتدار ترلاسه کړی وو. سخ کال صدر جوز ایډوریډو انتخابونو کې د بیا ادریدو نه انکار وکړو. دنه پس په حکمران پارټۍ ایم پی ایل اے کې د ملک د دفاع وزیر جواو لارینکو د ټولو نه زیات مخاوریز امیدوار وو. د په انتخابونو کې 68% ووټونه واخیستل. په دې ایم پی ایل اے ډلې په پارلیمان کې اکثریتي نشستونه وګټل، او داشان جواو لارینکو نوی صدر غوره شو. باقی یو کم 30% ووټونه 15 مخالف ډلو په مختلف شمیر کې واخیستل. د امریکې د خارجه چارو د محکمې زنانه ویانې هیدر نورټ خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې امریکا د 23 اگست په تاریخي انتخابونو کې د انګولا اولسلا د خپل جمهوري حق په استعمالولو مبارکي ورکوي. د امریکې نوی صدر جواو لارینکو او نوی پارلیمان سره کار کولو ته سترګې دي چې دا شان د دواړو ملکونو په خپلو کې تعلقات نور خواږه او مضبوط شي. میرمن ناورټ د خپل تحریری بیان په آخر کې ویلي دي چې امریکا د مضبوطو جمهوري او د کوټلو ادارو په قیام کې د انګولا د خلکو په حالو زلو کې دوی سره ټینګه ولاړه ده، ځکه چې همدا قسم ادارې د انګولا د ټولو خلکو د قلار او د سوکاله سباون مضبوط ضمانت دی.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای، واشنگتن ډی سی 20223 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.